باندې بدلی شي نباتات ورسخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کوي او په ښه ډول سره زده کوي، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاس د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمه سیستم برخې مو ویلې، ورسره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیه غده کومې او مری مو وپیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمه سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معدې چې د خپله یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي، چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي، چې په دغه کې د خوړو څشي کېږي ټوټه کول رامنځته کېږي، یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څشي کېږي رامنځته کېږي، او د دغو موجو حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په میده کې خپله د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دی نوی چې میده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې ده کله چې خواړه ټوټه کې تر ډېره حده پورې بیا چې راستي کوچنی کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنی کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوږ ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې، او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لارې چې کېږي و کوچنی کولمو ته داخليږي، او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچني کلمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیه سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لنده کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی دی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې نرمیې بل چې دی دی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاوو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معده ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسیږي د خود معدې کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په معده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیز تیزاب وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حده مرسته کوي. او موږ وایو معده چې د هغه د 200 تر 300 لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د معده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشح سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشح کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي معده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د معدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسي تر کوچنی مو پر راځان رسي. اوس نو راز هضم په کوچنی کلمو کې وایو. کله چې خواړه بالاخره په معده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي بیا چیرې ځي و کوچنی کلمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کلمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي یا د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کلمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویږي هغوی چې ته داخلي و کوچنی کلمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګ مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوي تجزیه سوي وه دوی دلته چې کوي سره حلوي او همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچني کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري، کوچني ګونځې وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټوله مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه بې شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنیو کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله، بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټې کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچني کولمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقته پورې ادامه لري. په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچني کولمو کې نه جسوي، هغه بیا راولریږي په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي. مثال د خبرې ځینی غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې تکیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسیږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه مشتصر ازو نس ناستي، قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی ازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستي چې دی هغه موږ ته سي وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي دفسي او جذب نسي، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدل سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دي قبضیت چې دي یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټي کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونسي، یا بې نظمیانې پکې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځيږي، چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتها کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکشي کې راښکار کوي، چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې باکتریاوي تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکې راښکار کیږي، چې باید دا چې دی مثال کچيري خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلې اوسه، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل شي. ورپسې رازوز موږ اوس تاسې د درس اخیرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټول توازی ده چې د دې د پاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړی اوسي، د هغه د پاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کمې میوې او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مالګې په محلول کې پریمینځل سي، تر څو د دې کم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې دپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دغه ټول کم فعالیتونه چې دي چې زموږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راځو زموږ د موضوع اخرني برخې ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو. دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله می اومنه، هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاست د لسم ټولګي دویم لوسته. نن ورځ موږ او تاسې د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو صنفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سره پېژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اجزاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د دغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی شکیر سره یو ځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسو ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د مجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړنه. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چیکي یا شهم چیکي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي، لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، د روی د فزیکي فعالیت د روی فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت سره ترسي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جینیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاره چې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، د هغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسو ویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونی او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونه کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونه کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه شي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ شي، د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امین اسیدونه باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخليږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي، انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امین اسیدونه یوځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی هغه هم ډیر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده مواد تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتنسی چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشر رول لوبي، یا د کم کوچ دغه میډې ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروټین دی، شهم دی، کله چې میډې ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دغه شي کیږي ازادیږي، او اوبه چې ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلې اوسه چې هغه شي سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته شوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژن. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یو جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي، او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو پدې کې شو دی ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسیمیلیشن او دیسیمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري، چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپېریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی، او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دوی دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري، او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره آزادې نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي، تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو، کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلي وي. بل چې دی محدود حرکت لري، او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي، او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چکی نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي، او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلې اوبه، او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري، او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي، او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي، هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال، او مثال کوم چې فعال ونه اوسي، په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي. او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي، دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي، خلاص شي، تړلې اوبه بیا چې کوي د آزادې اوبه په ځای راځي او فعالیت یې مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونه تړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې ده یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري، او خپل د حجرې شاوخوا ټوله معنی ولري. زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې اعضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره. یوازې که چیرې حجره لا په نظر کې ونیسو، چې موږ وایو حجره چې د هغه څه د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم څه د نیمه مایع ماده ده. او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته څه لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړ شي، د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسیږي. او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره. هغه کم تعاملات چې دی هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو، زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول، دا ټول په چې پوره کیږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کیږي ډېری وخت. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.